ستړي مشي زه نجیب عامر یم او دا مخامنۍ خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اول خبرنه په باجوړ کې ډاکټرانو د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي د وژنې پر ضد احتجاج کړی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې لیدل شوی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف د جنوري په 6مه مشال لډیو ته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د غل کورنۍ سره دی مرسته وکړي.
منګا چنه دا مطالبه ده چې څنګه منګا خود شه خلک یو هیلث کمیونټی دا خلک دي چې هغه هیڅ دغه نشته هغه بلا امتیاز در چا خدمت کوي. موږ چې منګا ودې نو ټارګټ کیګو هر څوک دې نو منګا دا ریکوست هم کوو د حکومت هم دا مطالبه کوو چې موږ ته تحفظ راکړي شي.
د عبدالرحمن په نوم دغه ډاکټر پرون د پولیسو د یو سرتیری سره یو ځای ژوبل شو چې روسته ډاکټر عبدالرحمن په روغتون کې ساور کړه. روغتیا پالانو د جنوري په 6مه د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته تر 3 ساعتونو پرلت هم وهلو خو روسته د ضلعي انتظامي مشر انور الحق پرلت ته ورغې او له پرلتوالو سره تر مذاکراتو وروسته روغتیا پالان خپلو کورونو ته لاړل. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او داغوی مړی غورځولی دي. د شمالي وزیرستان ضلعي د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلی کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وشتلی دي او مړی د میرلی هرمس سیمې د یو سکول مخې ته چولی دي. هغه ویل داسې معلومیږي چې په نښه شوي کسان ډرایوران ول چې په کې یو تن د کرک دی او د پاتې څلورو پېژندګلوي لا نه ده شوې خو ټول کسان د نورو سیمو دي. روخان زیب وویل چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو شپږمه پیښه ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 3 کان کیندونکي وژل شوي دي. د دوکۍ مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر ویل چې دا پیښه پرون له کوټې 200 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د دوکۍ سیمې راغه پر غریزه سیمه کې رامنځته شوې. په وژل شوو کې دوه ورونه نعمت الله او حیات الله بارکزي تعلق له افغانستان سره دی. په بلوچستان کې یوه لویه برخه د سکرو سره تړلې صنعت دی چې د احتیاطي تدابیرو د نخ په ولو لواجه داسې پیخې رامنځته کیږي. د کوزا جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي 23 ورځې وشوې چې ناستي خو لا هم حکومت غوښتنې نه دي پوره کړې. په برلت کې ناست یو ځایي قبایلي مشر محمد رسول پرون مشال اډیو ته ویل چې په دې سخته یخنۍ کې پر احتجاج ناستي خو حکومتي چارواکي غږ نه اوري. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د سیمې انتظامي مشر محمد ناصر مشال اډیو ته ویل چې د پرلت د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې دي او هڅه کوي چې نور مسلې هم هوار شي. د پاکستان ګران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انور الله کاکړ د جنوري په 19مه د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوی وفاقي کابینې غونډې ته ویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلې شول چې ایران د جنوري په 14مه شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې پر زرغوند غره سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو د بې پلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 14مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړ چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د سلورو ماشومانو او دریو میرمنو په ګډون نه کسان وژل شول. د کونړ په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې لامل لک تر لګه دوه تنه وژل شوې دي. په کونړ کې د طالبانو بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله نن مشال لري وویل چې په ترنک کلی کې د سهار د لسو بجو خوته د باروتو د اور اخیستو او چاودیدو لامل دوه تنه وژل شوې او اووه تنه ټپیان شوې دي. د طالب چارواکو په وینا له دې باروتو څخه په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایرانی چارواکی وای پر کابل پوهنتون د برید طرح محمد عادل پنشری په تهران کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وای دا تن د داعش خراسان څنګه یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیز کې لیدل شوی دی. د یاد وزارت لخوا په خبر شوی اعلامیه کې له ایرانیانو غوښتل شوی چې د عادل پنشری په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا هغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سره محکمې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په اشد مجازاتو یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مال د افغانستان د ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خبره کړې وه. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. ایران د عادل پنشری په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خبره کړې. دغه بریدونو تر شا د داعش خراسان څنګه د لاس لرلو راپورونه ورکړل شوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پر لټ وهل دوی څه غواړي؟
دغه واقعیا چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر پنهخه کیږي، کله پولیس پنهخه کیږي، او کله سیاسي کارکونه او عالم پنهخه کیږي. دا موله سره د غیر د احتجاج نه یو بل څه ورته دی پلاس کې.
په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې 15 کسان وژل شوی دی راپورټ پیلرو. د انګور اډې د خلکو پرلت په دریاویایم ورځ هم دوام لري. د ایران او پاکستان ترمنځ په ناندریو هم راپورونه لرو. تجاران دی لانجې سمره غزمن کړي دي.
د دې په خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پریوزي. دا نه خواهش دي چې دا مسله نور اوږده نشي.
په شمالي وزیرستان کې خلک له لوډ شډنګ نه سر ټکوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له وجې لسګونه کسان مړه شوي دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اوس هم د سر رپورټ. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پرلت وهلې. دوی غوښتنه لري چې ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړل شي. دا پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جنوري په 19 سهار مهال د ماموندو بادسیه نومي سیمه کې وسلوالو د پولیو کوارډینیټر ډاکټر عبدالرحمن واژه. د نوموړي د وژنې ضد د صحت کارکوونکو اتحادیې پیرامیډیکل اسوسیشن خپل احتجاجي پرلت کې غوښتنه کړې چې د عبدالرحمن له کورنۍ سره د مرسته وشي او وژونکو ته د سزا ورکړل شي. د باجوړ پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف یې د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ درج کړی او د پیښې پلټنې روانې دي. پولیس وایي تر اوسه څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ د ډاکټرانو اتحادیې د باجوړ د پولیسو ضلع دفتر مخ ته احتجاجي پرلت شروع کړی. دوی غواړي په 19 جنوري د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلین د گرفتاره شي او ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي. په 20 جنوري سهار دغه ډاکټران د خپل اتحادی پیرامیډیکس اسوسییشن باجوړ د سوري د لاندې خار هډکوارټر کې جمع شو او دوی وویل ډاکټر عبدالرحمن چې د باجوړ لپاره د پولیو کوارډینیټر هم وو نه لونه او یو زوی دی. دوی وویل باید د کورنۍ سره مرسته هم وشي او قاتلین دي هم معلوم شي چې ورته د قانون د مخې سزا ورکړي شي. د یاد اتحادی باجوړ صدر ډاکټر محمد یوسف مشاد رډیو ته وویل
عبدالرحمن
خپل موټر گاڑی کروانو چې پلوی مامون دو بادیسیا نو میسیما کې وسلوالو پډزو وشتلو. د د سره ناس یو پولیس غړی زخمی شوی هم و. عبدالرحمن اول د ښار هیډکوارټر لوی روغتون ته د علاج لپاره یوړل شو، خو ناوخته غرمه بیا د هلیکاپټر په واسطه عسکري روغتون سی ایم ایچ پیښور ته انتقال شو. نوموړی پرون مازیګر مړ شو چې په سرکاري ودانی ښار کې بیګا د شپې 8 بجې جنازه وشوه. ولې د کورنۍ لخوا اعلان شوې جنازه په لوی مامندو کې نن په 1 جنوري 11 بجې غرمه شوې. تر دې وړاندې باجوړ کې د جنوري په 8 سهار هم پولیسو باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې 14 شو، هغه کې 8 پولیس غړي وژل شي او 3 پکې زخمیان شوي. تر هغې وروسته په 12 جنوري په الیزو ډاک کې په یو ځای تن 14 شو، په ګاډي کې ناست میا حضرت نومې تن زخمی شوی هم. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو او د سماجي وګړو ترڅنګ د پولیسو ضد کارکونکي پولیس غړي او د عسکري ځواکونو غړي هم هدف شوي. د عوامي نشتن ګون باجوړ جنرال سیکرټري او د امنیت لپاره د جوړې شوې امن اکشن کمیټي غړي نثارباز مشال رډیو ته وویل بدامنی کله هم نه ده ختمه شوې.
د دایمي امن لپاره چې کوم د پرلت هم ضرورت شته، مزاحمت هم ضرورت شته، کله هله په دې خاوره باندې مستقل امن نه راغلی. دغه واقعیت چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي، او کله سیاسي کارکونه او عالم په نخه کیږي، او کله کله خو داسې وشي چې بګ بیا داسې بم بلاست او یا خودکش وشي چې باقي زمونږ شپېتاتیا کسانو پښتانه دا خاور لاندې کړلی شي. دا مولس سره د سیاسي کارکونانو سره بغیر د احتجاج نه یا بغیر د درنې نه یا بغیر د جلسې او د جرګې نه علاوه بل څه ورسره په لاس کې. چاته چې موږ ټوپک ورکړلې دي قانوني وایني پر هېري چې هغه د خپل قام د تحفظ ورکړي.
مشهد ریډیو د باجوړ د پولیسو د ترجمان محمد اسرار سره رابطه وکړه. هغه وویل د عبدالرحمن د وژنې قانوني ریپورت پولیسو درج کړي، قاتلینو پسې لټه هم شروع کړي، خو څوک گرفتار شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه د پولیسو عملیات هر وخت روان هم وي او ژمن دي چې امنیت بحال کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بیګا شپې مهال په میرالی بازار کې وسلوالو په ډزو وژل دي چې جسدونه د میرالی هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره ده. دوی زیاتوي چې ناسرګند وسلوالو زدي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. دا په روان 2024 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدف فبردونو شپږم پیخه ده. نو تفصیل د عمر وزیر نه.
د میرالی پولیس تانې ځلی انتظامی چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه میرالی بازار هرمز کول مخې ته چول شوي دي. د میرالی پولیس تانې او ځلی انتظامی دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ځلې او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو زیلو سیدون کې دي چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلې شوی دي. دوی وایي چې جسدونه میرالی روختون ته وړلې. د سیمه د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړي او د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوی. د جنوري په 13مه هم میرالی خیسور کې وسلوالو یو ځای مشر په هدفي برید کې وژلې وو او وسلوال تشتدلی ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو ځای مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټا قانونوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د غش پګمه پېښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي. احتجاجونه پر لتونه یې وکړل، خو ورځ تر بلا نامني سی واکیږي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي دي.
جنوري
په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژل ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانا یان ول. د جنوري په 3مه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین کفیلا بریت کړي وو چې نو موړ او ملګری خوندې پاتې شوی ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایې توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوزا جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پرلت نن دریاویم ورځ ده. پرلتوال له افغانستان سره د انګور اډې پر لار بغیر له ویزې او پاسپورټ تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورټ هم تګ راتګ کولی شي. دوی وایي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو عام لاس پورې کړی دی. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکي تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوس د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي. وزیر پدا رنگ بیانوی احتجاجی درناک نوز دیسی میں دو نور مشہوروں نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ سره متعلق دی. د انګور اډې بارډر د درنې چکی مطالبات هغه قانوني ایلي دي، خو د میږ غټه مطالبه ده چې میږ په بارډر باندې ویزا او پاسپورټ نه مني. نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میږ سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي، او د میږ مزدوري خاتمه کړه، او د میږ د انګور اډې د بارډر چکیم روزگار و آغای تابکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
دی محمد خبر که ده انگور اڈا سرم تعلق تای دی پی ڈی ایف صدری این مزدور خلق دیتا ہے دی مشر یا پا حکومت دلتا چکیم پا گیٹینا بنده یه لانی حق کڑای دای چه پاسپورت جاری کیجی وزی بیا کم حدا پیسالا وکرلا
مشال ریڈیو چه دی انگور اډا احتجاجی درنه غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشش وی اغوی په ځواب کښې وویل
افغانستان سره کم خلک وړاندې پراته دی، قوم دلته دی، کلی دلته دی، قبرونه دلته دی، غم غادي دلته ده، یعنی چې نږدې پراته دي، نو دا به خپل پاکستانی پاسپورټ هلته ایف آی والا ته ښیي او راضي به د ویزې لګولو یا نه لګولو بې ضرورت نشته. سمپل پاسپورټ، شناختی کارډ نه، پاسپورټ باندې به راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسي ده. تقریبا شکلونه مسله خو حل شوي ده او سیاحت 99% هغه حل شوي ده، ځکه چې اوس دغه فینشنګ سټیج کې دغه بلډینګ نو هغې کې به انشاءالله د سکمې نه راځي.
د د انګور اډا سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د جنوري د 14 مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. غلام غوث پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې دوړخیزه اړیکی د جنوري د 14 نیټه نه د وړاندې پسیر هغه رنگ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایی حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په جواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکی د جنوري د 14 نیټه نه د وړاندې پرنګ بحال کړي شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره پزیده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی بحالول پکار دي او دا معاملات د سپارتي هڅو د لاري هوارول پکار دي.
تر کومه ده پوره چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحې اړیکو په ذریعہ باندې د دې حل روزي ځکه چې د شتګر چې دی هغه هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې غړې زیات شي نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرز په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخې نو بیا خو د شتګر د لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خارته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللی وو چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وجلو ادعا شوی و او لدې وړاندې ایران د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د پنځګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د 2 ماشومانو د وجلو او د 3 جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د 3 وړو پوزونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلې شو. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې ښکاری داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې ته ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غمو غوسه ډیره زیاته ده نو په کارو چې په دې حواله سره رابطه شوی چې کوم پاکستان کار روای کړی دا چې دا سلسله روان شي زما یقین دی چې د سره بر دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي د دواړو ملکونو ته کوم چیلنجز دی وخت را پیښتي دي هغه که د سکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم 13 ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبري هم کړي دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پانی تر مخه د پاکستان لړمحاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې ایران وویل د جنوري په 14مه په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13مه خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه پریکړې ملاتړ کړی، خو په سیمه کې تاجران وایي په تعلقاتو کې د وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو تجارت اغیزمن شوی دی. ایوب ترین پی رپورٹ لري.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلي وزې زیات اغیز د بلوچستان پر اولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه گاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملتوال ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال اول چې د پاکستان پر سرحدي برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د گاونډي هیوادو سره په کار دي چې شې اړیکی وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مزمت او د نستاینی وړ کار وو. وسم د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بلبلوته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلۍ لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16مه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلی دی.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او کوشش د ټول خلک دلته د قبایل علاقې کې تعلقداري استا د بارډر په خلکو کې شنه کاروبارونه استا. بیا زموږ د ټول بلوچستان کې د مغربي سیمه دی دلته خلک چې روزګار دی دنیاداری دی د کور ضرورت شي دی ټول د ایران سره. او بیا بالخصوص دلته غربت هم زیات دی دواړه خواته ایران کې هم د افغانستان کې ده پاکستانی بلوچستان خواته. اگر خدا نہ خواسته داسې صورتحال جوړیږي دلته کې رغت انساني علمي اچي دي دلته جوړیږي. موږ خیال دادی چې د دوه ملکونو دا چې د دې مسلې دي پرې د باید په پیسفل طریقې سره خبره ذریعہ باید د شل کې.
بل بل ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د سوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړی دي څوک چې په لوی کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزی حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي. په کوم کې چې ویل شوی دی چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه لمخه چې کومې اړیکې وي هغه نور ښه کول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پریوزي داغه. نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر دادو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سره دی دا د سدیانو سره کاروبار سي دی هغه روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وکړو خواہش تھی دا مسالہ نور اجدا نسی اوفوا متفقین بانے دا مسالہ حل سی او دا دوڑ ملکو برادر مسلم ملکو در مابین مطلب دا مش گٹور بولو چدا شی شری دا حل سی.
دل دا خبر دا یادونی ورد چې د ایران سره پر سرحدی پل د تاوتری خوالی څخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنز د چمن سرحدی پل هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بند ده.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
زموږ خبرونه د موبایل اپلیکیشن لاره هم تاسو تعقیبولې شي. هم دا شیبلار شي موبایل پلی ستور ته تلولې کې مشال ډیو ام ا اس اچ ا ال ار ا ډی ای او اپلیکیشن مخکته شي د خبرونه نورې با په ژوندې توګه واورید شي. اوس د مخم شپګنی مې بجې شوې دي. تاسو ته د دې محل لړ خبر نه وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالنو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف نن مشال رادیو ته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د غل کورنۍ سره د مرستې وکړي. دغه ډاکټر پرون په یو حمله کې وژل شو. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل او دا غوي مړی ورسول دي. د شمالي وزیرستان ځلې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال لډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرل کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو وشت دي. دا پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږمه هدفي حمله ده. د بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله درې کان کیندونکي وژل شو دي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي درې اویا ورځې وشوي چې ناستي خولای هم حکومت غوښتنی نه دی منلي. دغه پرلتوال د انګور اډې د لارې پرانستل غواړي او ځینې نورې غوښتنی هم لري. د سیمې انتظامی مشر مشال رډیو ته ویلي چې د پرلتوالو د غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د کونړ په چپه دره کې په یو کور کې د باروتو د 14 لامل لکتر لګه دوه تنه وژل شوې دي. په کونړ کې د طالبانو د بیړنۍ پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست مرستیال مشال لډیو ته ویل چې نن په ترنک کلی کې د سهار په 2 بجو دغه پیښه رامنځته شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې ده. ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تن د داعش خراسان څانګې یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. ایران د عادل پنشیرې په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو 14 نه پس خبر کړی. دا مشال رادیو د لن خبرونه مو وریدل. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو که کول شي را سره پاتې شي. اوس هم یو نړیوال رپورت. جاپان د نړۍ 5م هیواد چې فضائي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضائي ادارې جاکسانن په سیمه ایز وخت 12 بجې او 40 دقیقې اعلان وکړ چې فضائي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمزه کې سره تماس ټینګ شوه. نور حال د احمد شیبر پر رپورت کې.
د جاپان فضائی ادارې جاکسا دا اندیشنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضائی بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو. خود جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینس پوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپانی انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولې شي، خو 2 ځله ناکام شوی.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشالډو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نخې نښانې ښکاره شوې، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو مالونه هم پکې دي بند پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارې چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار دي ازبکستان دوه نیم سوه لارې هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارې ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه ناڅه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مرونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مرونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مرونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 12,380 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. په موبایل اپلیکیشن مو هم اوریدل شي. کتر اوسه مو زمونږ اپ نوی ډاونلوډ کړي همدا شی وای د موبایل پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ. د خبرونه او نور خبرونه پاکي رڼې ووري. د روغتیا نړیوال سازمان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړی. ویل دي چې دغه کسان د افغانستان په 40 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې جملې څخه 30% یې له 50 کلونو کم عمر ماشومان او تر 40% زیاتې مېرمنې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده شوې. نور جزئیات سنا کاکړ په رپورټ کې.
روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبه په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 30% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80,000 پیښې ثبت شوي چې ډیری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسیدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در نمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وخت کې داسې ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو گفت
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمی ورښتونو نشټوالی سړه هوا او روغتیایي خدماتو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسي په ځنګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغي د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلی هنریا را ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایی که هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه
ډیره حق ناروغان چې د دې سونزو لامل روغتونونو ته راځي د تنفسي سخت او سونزو سره لاس او ګریوان دی او اکسیجن ته اړتیا لري. ځنې د لرې لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هیواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډیر لږ دي.
قریه او قصباتو کې شوار ما شفاخانه های تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیا او د نشټوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
تاندې هیلي
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
ډاکټران وایي سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو د نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله د خیبر پښتونخوا ماشومان او د زیاتو مرکزان له مرګ سره هم مخامخ کېدای شي، نو باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونا هم ګرم وساتل شي. نو تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د ټول لوی رختون لیډ ریډینګ ویاندا ناهید جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو لارې ته رول کیږي، کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چاسینه خرابې، ټوخي، زکام، د غسیزونه وي او کم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې دا هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړی دی او 13 یو اونۍ کې د سلونو سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوی دی او داخله کړی شوی دی.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی، د موسمی بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. په دې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخلو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړه.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتله سږ کال خورشوي نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه د بارانو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صبح کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو.
زیاتره د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده، بلکې په خیبر پښتونخوا کې خو د یو سر په مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده، نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی. نو چونکې خوشحالي ده او اس قسمه بارانونه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډیر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډیر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچي او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورته وي یا مطلب د ګرم او بډاس چې کم دی غما شومان د یا پکور کې کوي ور سره چې دی ریری حنه نه د غول نه د ترش تریخ وراکنه او ور سره داسې د ترو سيزونه نه د ما شومان او خپل ځان باندې هم پریزو کې او ور سره د خپل خوراک کوي چې کوم سټرس فروټس دي، کینو، مالټا، چکه ټیک وی د استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشانته دوايان دي ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دي. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه 0-15 ډیګری سنتیګریډه کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې دی ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک من دا لوگے نمرو دا زمن بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سارے سم زمن سقم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی. د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د مشال رادیو ګلالې اوریدونکو تاسو د یوټیوب د لارې هم مونږه تعقیبولای شئ. د یوټیوب مونږه 2,11,000 سبسکرایبرز لرو او زمونږ په یوټیوب پاڼه باندې 9,500 نه زیاتې ویډیوګانې پرتې دي. جالبې ویډیوګانې پرتې دي پکې. د ګلپاڼې خبرې تاسو اوریدای شئ، د نغمې خبرې اوریدای شئ او نورې ډېرې جالبې ویډیوګانې هلته شته دي. تاسو که یوټیوب ته لاړئ نو هلته ولیکئ مشال رادیو او بیا تاسو کولای شئ چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. بیا به دا ټولې ویډیوګانې هر ورځ تاسو مخې ته درځي. زمونږ مر همکاران هر ورځ لګیا وي په دې کې نور اضافه کوي او جالبې ویډیوګانې په دې کې نړیوالې ویډیوګانې هم وي، زمونږ د پښتونخوا د سیمې رپورټونه هم وي، رنگارنګ ویډیوګانې وي. دا هر ورځ تاسو تعقیبولی شئ او له دغو ویډیوګانو خوند اخیستی شئ. یوه ویډیو پکې همدا شی به چې زه ګورم د کالاش یوه نجلۍ ده چې په پښتو ژبه باندې سندری وای او دغه ویډیو تقریبا 1.9 میلیون کسانو کتلې ده. تاسو هم کولای شئ چې د کلاش د فارسی ګلې سندره چې هنری نوم یې آریانا ده، د دې نجلۍ په پښتو ژبه سندری وای، دغه مرکه او دغه خبرې زموږ په ویډیو باندې کتلی شئ په یوټیوب باندې را سره اوسئ. اوس هم یو بل رپورټ پاتې دی، دا درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي له تیرو سو نیو راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ یې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی. دوی وایي د سکلو بام نه لري. دوی له حکومته غوښتي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. دوی وایي د بجلی شتوالی لکبل خزی لرو زاینو په سرونو براوړي. بلخوا د وابډا چارواکی وای چې د خلکو لخوا د بجلی بیلونه نو ورکول کیږي او د بجلی د نظام د مرمت کارونو لکبل په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ مخې ته راځي. نو تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د بنو خوښه او شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې سلور ویشتو ساعتونو کې یو ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم پتلو راتلو ګنټه تیره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونا کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنه کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسیدونکو حاجی اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا او دا دوه هفته شلې چې بجلی نه وي.
بیلابیلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوه. خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. د شمالی وزیرستان دوسلی اوسیدونکو فخر عالم وای چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوی، د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي، سخت مشکل سره مخ دي.
د رمی د سٹاک نه مشتا بجلی نه ملاوی، لره لره علاقے نه د لره لره غره نه د نیږي ای به ډیر مسله دو نه لایټ شتا او نیږي نه بجلی بحال کیږي. په چار د نیږي حکومت نه دا وشتنه کی چې په دښې باندې اکشن وکړي نیږي بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بل اوسیدونکو یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د شار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشته. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډا کې چاله چې ماشين ملګای چې بمبر روشي نل کروشي اجه میډ پورتا وراسي نه بجلی بیا لړا شي. مهرباني دا وکړه، کوشش تا وکړه، اپیل کوي چیرې د بجلی دا سما کو
اقبال خان مشال ریڈیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه. د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتی د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ په ځنه برخو کې د مرمت کار هم روان دی. نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرېدي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره نو رپورټونه درته نلرو او لګه شی بکی به د خبرونه پای ته رسیږي. لوي د می وروسته تاسو د پرمو د خرما شیرین سندره غوړه کړې ده. پتلو تلو کې د بووره د خبرونه څنګه ده د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دي تاسو کولای شئ مشال رادیو سره پاړی کا کې شئ او خپل نظر لمو سره شریک کړئ. تاسو نظر موږ ته مهم ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
چاوی چی مستی کرده کرے